سره د پدې ته مات خبرې کوو. اسد الله الدین به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین په جرمني کې د افغانستان د سیاسي نظام په اړه یو جوړیدونکې غونډه کې ګډون کوي. په فرا کې د ماین چاودنې درې محلي پولیس او درې ملکیان وژل، او په پاکستان کې هغه اعتراضي کمپ سوځول شوی دی چې د ورکو شوو بلوچانو د دفاع لپاره جوړ شوی و. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینې مشران په جرمني کې په هغې غونډه کې برخه اخلي چې د افغانستان د فدرالي او پارلماني نظام په اړه خبرې پکې کیږي. دغه غونډه د جرمني د یو نادولتي سازمان او په هغې هیواد کې د میشتو افغانانو لخوا د دوه ورځو لپاره په مونخ کې جوړیږي. د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې یو ویان سردار محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کیږي.
انتخابات
و بحث مصالحه، انتخابات سوله د نظام پارلماني کېدل او د غیر متمرکز نظام په اړه بحث، هغه څلور اساسي مسائل دي چې د جرمني په مونیخ ښار کې به د دوه ورځو لپاره په یو بحث کې وڅېړل شي. تر اوسه افغان حکومت د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دې دا رنګه غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه بلل ده. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې نن په یوه انتحاري حمله کې درې محلي پولیس وژل شول او درې ملکیان ټپیان شول. د دې ولایت د والي وین عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د هغه کلینیک مخ ته شوې چې د فراه پخوانی امنیه قمندان عبدالجلیل بختور لیدنې ته ورغلی و. نوموړي زیاته کړه چې په یاد پیښه کې ښاغلي بختور ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوې راکټي حمله کې وو ولسی وګړي ټپیان شوي دي. د څوکۍ ولسوال شاه خسرو ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور ښځې او درې ماشومان شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په 50 اوریزه لوبه کې په دریو وکټو نیپال ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې افغانان ښه وځلیدل او وبکړی چې پاکستان او حتی هند ته هم ماتې ورکړي.
افغانستان کرکټ ټیم نن په ډېر میړانه سره وشو کولای چې د نیپال یو تکړه ټیم ته په دری وکټو سره ماتې ورکړي. دا په دې معنی ده چې کله افغانستان دوه ورځې وروسته له پاکستان سره لوبه لري نو په یو نوې جذبه سره به له پاکستان سره هم لوبیږي.
په دغه لوبه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه، افغان ټیم لومړی بیټنګ ته ودرید او مقابل لوري ته د 110 منډو هدف وټاکه. په سنگاپور کې د اتو ټیمونو په ګډون پیل شوې دا لوبه به د اگست تر 15 نیټې دوام وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې هغه اعتراضي کمپ سوځول شوی دی چې د ورکو شوو بلوچانو د دفاع لپاره جوړ شوی و. رپورټونه وایي چې دغه کمپ د بلوچستان په مرکز کوټه کې و او پرون ناوخته وسوځول شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اورچا اچولی دی. د ورکو شوو بلوچانو د غاک په نوم د ډلې ویلي ناپیژندو کسانو دغه کمپ ته اور ورته کړ. د دغه ډلې مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل دوی ته په وروستیو کې د حکومت له لوري ګواښونه کېدل او خبرداری ورکول کېدل چې دغه کمپ وتړي که نه بیا به یې نتیجه وګوري. په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکي اسلام پلوه وسلوال او یو شمېر نورې ډلې فعالیت کوي. د مصر امنیتي ځواکونه د قاهرې هغه جومات ته دننه شول چې اسلام پاله مظاهره چیان پکې تېره شوه محاصره شوي وو. راپورونو نن وویل امنیتي ځواکونو د الفتح جومات ځینې برخې تصفیه کړي. په دې جومات کې د اخوان المسلمین پلویان د جمعې ورځې تر خونړیو شخړو وروسته را ایسار کړل شوي وو. په هغو شخړو کې تر 80 زیات کسان وژل شوي وو. په دې هیواد کې وضعیت عادي شوی نه دی. تېره اونۍ د امنیتي ځواکونو او د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په اخو ډب کې تر اوسه ډېر کسانو وژل شول. نننی راپورونه څرګندوي چې امنیتي ځواکونو د قاهرې الفتح جماعت محاصره کړی دی. پرون هم په شخړو کې تر 80 ډېر کسان وژل شول چې اکثره یې ملکیان وو. په لبنان کې د حزب الله افراطي شیعه ډلې مشر په بیروت کې د جمعې د ورځې په بمی برید کې سنی سخت دریځ مسؤل وبلل. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 22 وژل شول. حسن نصر الله پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل په غالب ګمان تکفیری ډله به په دې چاودنو کې لاس درلود. تکفیری ډله هغه اصطلاح ده چې د لبنان شیعه سنی سخت دریځو ته کاروي. د دې ورځې په بمی برید کې چې د بیروت ښار په یوه شیعه میشته سیمه کې وشو 300 تنه ټپیان شوي هم دي. حسن نصر الله وویل دا برید حزب الله نور هم دې ته هڅوي چې د سوریه په جګړه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. له روسیې څخه راپورونه وایي چې د سایبریا په جنوب لویدیځ کې دوه بیړۍ ټکر شوې دي. د روسیې خبری رسنۍ راپور ورکوي چې یو مسافر وړونکې بیړۍ له بار وړونکې بیړۍ سره لګېدلې چې په نتیجه کې یې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې یاده پیښه د ارتوش سیند په اومسک سیمه کې شوې ده. د دې وزارت ویان اترتاس خبری اژانس ته ویلي چې د لسو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. په فلیپین کې چارواکي وایي یوه بیړۍ له بلې سره ټکر شوې او له دې سره تر 200 ډېر کسان ترې تم شول. چارواکو نن وویل چې دوی دا تاییدوي چې لږ تر لږه 26 تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. دا پیښه د سیبو بندر ته نږدې اوبو کې وشوه. ساحلي امنیتي چارواکو وویل تر 600 ډېر کسان د هغو کب نیونکو په مرسته چې د پیښې ځای ته ورغلل ژغورل شوي دي. او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې د څارونکو یوه ډله ژر تر ژره د هسپانیا او جبل طارق ترمنځ بندر ته واستوي. د بریتانیا دغه سمندري سرحد د مدیترانې په سمندر کې موقعیت لري. د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون یو ویان ویلي چې لندن په دې باور دی چې په دې بندر کې د کلکو امنیتي تلاشیو حکم چې د هسپانیا لخوا ورکړل شوی سیاسي انګیزه لري. اوس په دې بندر کې د سیمې د اوسیدونکو او سیلانیانو د تلاشۍ چارې 2 ساعته وخت نیسي. هسپانیا وروسته له هغې په دې بندر کې د تلاشۍ امر وکړ چې جبل طارق په دې سمندر کې د کبانو د راټولولو لپاره کانکریټي بندرونه جوړ کړل. هسپانیا اندېښنه لري چې له دې کار سره به یې د کبنیونې د صنعت له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د دې هیواد تجارت له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ دی. خو هسپانیا چې جبل طارق خپله سیمه بولي وایي چې د تلاشۍ دغه تدابیر د پیسو د قاچاق او وینځلو لپاره نیولي. د خبرونو پای او اوس هم ابراهیم صفای د 2 مهمو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتیګریډ په درجه داسې اټکل شوې. کابل د تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 13، اسمان نیمورز د ورښت اټکل. کندهار د تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 22، اسمان لمر. هرات د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 40، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 16، ټیټه 25، اسمان نیمورز. او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 22، اسمان نیمورز د ورښت اټکل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، شما رو به یک ساعت دیگری از برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در این ساعت در ارتباط به پیشرفت ها و آزمون ها در برابر زراعت در افغانستان صحبت میکنیم. وزارت زراعت افغانستان از دستاوردها در عرصه بلند رفتن حاصلات زراعتی در ولایات مختلف افغانستان سخن میگوید، اما تا هنوز مشکلات فراوان در برابر دهقانان در افغانستان وجود دارد، از آبیاری تا بازاریابی برای محصولات زراعتی آنها. یکی از مسئولین ارشد وزارت زراعت افغانستان را دعوت کردیم در این برنامه که به سوالاتتان پاسخ بگویم، و همچنان عبدالعزیز محیبی استاد فاکولته زراعت پانتون کابل مهمان برنامه ما هستند. آقای محیبی را خوش آمدید میگیم.
خراغ لسب استوری مشه درم دوستان تا سلامون را رانده که و هیله در چطور رو جلوسی و دخبرانه تا پایل مصرفا چی؟
بله. خب شنونده عزیز، شماره تلفن های استودیوی رادیو آزادی را هم تا دقایق براتون میگیم، شما هم در این برنامه سهم بگیرین، بر ما بگوین که زراعت شما در افغانستان چطور به پیش میرد. افغانستان یک کشور زراعتی است، 80% مردم این کشور در حرفه و پیشه زراعت مصروف هستند و عایدات افغانستان هم از زراعت است. با وجود این که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما زراعت افغانستان همواره با مشکلات روبرو بوده. خوشحالی های پیهم و دوامدار زراعت در افغانستان شدیداً آسیب رسانده، جنگلات و همچنان جنگلات و ساحات سبز تقریبا در بسیاری از مناطق از بین رفته. عبدالمجید قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان هم به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردن. قرار صاحب شما هم خوش آمدین. خب پیش از اینکه به شنوندای ما بریم و شماره تلفن ها رو بگویم، میریم به مهمانای ما در استودیو رادیو آزادی در کابل. قرار صاحب، میخوایم در آغاز از شما بشنویم از دستاوردهای وزارت زراعت افغانستان در این اواخر، گزارش های از بلند رفتن حاصلات زراعتی در مجموع در افغانستان از طرف وزارت زراعت به نشر رسیده. چطور است حاصلات غلجات در افغانستان؟ چه حد بلند بوده؟ آیا بر افغانستان کفایت میکنه امسال که بار دیگر مجبور نشد تا از کشورهای همسایه خود کفا شد و غله وارد نکنند؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه سلام به شما و به همکاران شما و از طریق شما البته به شنوندگان محترم رادیو آزادی. و پیش از اینکه به پاسخ سوال شما بپردازم، یک خوشخبری را میخواهیم به هموطنان خود تقدیم کنم که امروز بر اساس فیصله شورای وزیران، بانک انکشاف زراعتی، احیای مجدد بانک انکشاف زراعتی منظور شد و انشاءالله تا آخر امسال این بانک، لوحه از این بانک در محل قبلیش نصب میشه و یک مژده بسیار خوبی است برای دهقان و یکی از تقاضاهای بسیار مکرر دهقان در طی چند سال گذشته بوده است. و از موضوع تولید غلجات، خود شما میفهمین که در افغانستان تا حد زیاد به بارندگی ها اتکا داره. در سالهایی که بارندگی های خوبتر داریم، وضع یا سطح تولید هم بهتر می باشه و خوشبختانه امسال هم یکی از سالهای بوده که سطح بارندگی ها تقریبا بهتر از محد اوسط بوده و انشاءالله نشان می ده که باید تولید غلجات در سطح تولید سال گذشته باشه، که البته سال گذشته در 30 سال گذشته برای بار دوم یا در یعنی دومین سال بود که ما از لحاظ تولید غلجات در وضعیت خوب قرار داشتیم و نزدیک به حد خود کفایه بودیم. امسال هم اگر پیش بینی های ما، اگر چه تا بالا گزارش دقیق تولیدات امسال تکمیل نشده و هنوز هم تیم های ما در ساحه هستند، اما معلومات اولیشان نشان میده که به استثنای چند ولایت، در اکثریت ولایت افغانستان وضعیت تولید غلجات به خصوص گندم بسیار خوب است و ممکن در حدود سطح سال گذشته باشیم.
بله.
البته سال گذشته ما حدود 6 میلیون تن غله را در سرتاسر افغانستان تولید کرده بودیم که از او 5 میلیون تنش گندم بود و ما فقط 400 هزار متریک تن غله را، گندم را نیاز داشتیم تا از بیرون از افغانستان وارد شود و یک سال نسبتا خوبی تولیدی زراعتی بود.
بله.
شکر.
بله، قرار صاحب بخانه غوړه مخکې نه چې محترم استاد موقع ورکو د خلکو سره ډیر اندېښنه ده او تشویش دی چې پر یو لسو کالو کې ډیر زمينه مساعده او مرستم د نړیوالو ډیر راغله او بشانه مرسته راغله، اما دغه د اوګردانونو مسله ده چې ډیر اساسي او دومره پیسې نه غوړي. فکر کوم مثال که وسته د سپینې غری ته د یو نظر واچو دا اوبر ازي وسيلهونه به خلک غړي او درې څلور مشته وبي کدي د پاره د شي په شپګو منطقو کې او ګردانونه جوړ شي، نو تقریبا په زرونو جری بزمکه به دغه شي او خړو بشي او ټول افغانستان ته به غله وره دغه شي. دغه سر په هلمند کې، په هزار جاتو کې، په نورو ځینو کې، بدخشان کې، په دې امکانات ډیر زیات دي او په ډیر کم پیسو شاید د بندونه کې ډیر ستر بندونه نه دا او ګردانونو ته اولیت ورکړ شو نو اوس بنو به شي افغانستان به غله وي صادرولای. په دې ته چې څه وایي لغړې سپ چې دا کارول نه ده شوی یا مشکلات دي؟ څه مشکل ده؟
اول خو زموږ ارقام ښیي چې په تیر لس کاله کې د ابیرۍ برخه کې پرمختګ شته دی. زموږ د اترابي کښت لاندې ځمکه د 1.2 میلیونه هکتار نه تقریبا 2 میلیونه هکتاره ته زیاته شوې او ستن هر کال 28 زره هکتاره نوې ځمکه تر ابیرۍ لاندې راغلي. البته تر دې ډیر زیات کار کېدلی شوی، خو تاسو معلومه ده چې په نظام په پیل کې خدا داسې په اساسي کارونو باندې په ټوله کې ډیر په زیربنایي کارونو باندې ډیر منابع ونه لګېدل او دغه علت دا و چې نور لومړیتوبونه د نظام سره و. یو علت خو یې اساسا دغه و. دوهم مهم علت یې دا و چې زموږ مرستندویانو اکثرو هغه پروژو ته مخه کولای شي. هدف به د خلکو کار ګمارلو، د موقتی ثبات من سره وړلو، د امنیت موضوع به ډیره په نظر کې و. په دغه اساس هغه هدف به اقتصادي نه و، هدف به امنیتی و. نو په دغه وخت کې د دغه پروژو د اثر طبیعي ده چې هغه د پایداری عنصر چې باید د یوې پروژې یا د یو کار تاثیرات اوږدمهاله پاتې شي هغه له لاسه ورکول کېدو. متاسفانه همدغه علت ولو چې ډیر منابع په لومړیو کلونو کې په غیر اساسي فعالیتونو باندې ولګول شو، که څه هم ولګول شوې او تاثیرات یې هم واضح دي، خو که چېرته په ښه طریقه لګېدلې وه ممکن تر دې ډیر تاثیر درلودلی و. البته د آبیاری موضوع خپله د کرنې وزارت پورې یوازې د تیر درې کالونه تعلق نیولی دی، تر هغه مخکې د آبیاری مسائل اوس هم ډیر مسائل د اوبو سي دي، هغه په د اوبو انرژي وزارت پورې اړه لري، او په ولایاتو کې سي دي آبیاری کوم ریاستونه دي هغه اوس هم دغه په تشکیل کې دي. نو د ټول درې کالونو د کرنې وزارت
په برخه کې وزارت قرار صاحب مشتبه نکنم در بخش آبیاری به شکل از اشکال با هم دخیل هستند و مصروف هستند، وزارت انرژی و وزارت زراعت آبیاری و همچنین وزارت انکشاف داد بعض پروژه های آبیاری را تمویل میکنه در سطح قریجات و ولسوالی ها. بیان که نظر استاد هم بشنویم، بازقرار صاحب دوباره به شما برمیگردیم، نظرتون بیشتر در این مورد خواهد شنیدیم. عبدالعزیز محبی استاد فاکولته زراعت پانتون کابل هم مهمان ماست. محبی صاحب خوش آمدین. استاد محترم میخوایم نظر شما را بشنویم، شما عمدترین مشکلات در راه زراعت افغانستان چی میبینین؟ افغانستان یک کشور زراعتی است، قبلا ما گفتم و بیشترین مردم ما به زراعت پیشه دارن، اما در این زمان کشور دچار خوشسالی هاست، متکی بر باران است، اگر باران نشه زراعت نیست. در پالوی ازی که آبیاری یکی از مشکلات هم دست، دیگه چی مشکلات در سر راه زراعت در افغانستان وجود داره صاحب؟
تشکر، سلام به شما و به شنوندگان محترم شما. قراری که شما گفتین که افغانستان یک کشور زراعتی است، بله، در جای شک نیست. بالاتر از 75% مردم افغانستان مصروف زراعت یا به نحوی متکی به زراعت است. بله، عامل عمده که باعث از این میشه که زراعت افغانستان باز هم با توقعاتی که مردم افغانستان داشتند در طی 11 سال به او نرسیدیم، عامل گوناگون است. اول عوامل تولید، 52 عوامل تولیدی که در زراعت، در تولید زراعت یا محصولات زراعتی نقش داره در افغانستان، خصوصا در قسمت مدیریت آبها، در قسمت جانچی که شما اشاره نمودین، در قسمت کم توجهی صورت گرفته. بان هم که 3 وزارت در دخیل است در این بخش، ولی مهار آبهای افغانستان یک موضوع بسیار عمده بوده که توجهی کم در قسمت صورت گرفته. یکی دوم این که مدیریت زراعت افغانستان به نحوی بوده که مردم افغانستان به طرف خودکفایی تا به هنوز هم سوق نداده. سوم این که ورایتی های مختلفی که در افغانستان خصوصا در قسمت گندم و بعضی غلجات و همچنین میوه‌جات در افغانستان باید معرفی میشود یا انکشاف داده میشود، با آن هم ده مشکلات وجود داره تا به هنوز انکشافی صحیح درست صورت نگرفته. بازم برمیگردیم به طرف آبیاری در آبهای افغانستان. بله، ما در افغانستان اگر عمیق فکر بکنیم، ما با کمبود آب مواجه نبوده، بلکه با مدیریت آب، با مشکل مدیریتی آب مواجه هستیم. تشکر.
بله، تشکر میکنیم از شما. خب به شنوندهای رادیو آزادی هم فرصت میدیم تا اونا اگر سوال یا نظر داشته باشن اونا هم نظرشان شریک بسازن. شنوندهای عزیز، شما میتونین از طریق تلفن تماس بگیرین. شماره تلفن های ما 0799-203-540 و 0700-822-755. عبدالمجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان، و همچنان عبدالعزیز محیبی استاد فاکولته زراعت پانتون کابل مهمانای ما هستند. و اگر به اینترنت دسترسی دارین، صفحه زیر آسمان کبود در خدمتتان است، میتونید نظرتان رو شریک بسازین. یک شنونده هم روی خط تلفن داریم، ببینیم که نظر اینا رو بشنویم از کجا تماس گرفتن.
از ادریاد دادم. مهربانی.
بله، بفرمایید.
بله صاحب، خبری اوکی؟
نه خیر، فکر میکنم صدای ما نمیشن. مشکلات مخابراتی در این روزا کمک زیاد شده. دلیلش دقیق نمیفهمم. بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
بله، مهربانی. آزادی رادیو، مهربانی.
ازادی راډیو دا کوم شاله راډیو جنګل
کو ازادی راډیو دا ورور از زیر اسمان کبود یا ترشنا اسمان د خبرونه ده مهرباني وکړئ که څوبایل غړي د زراعت په ارتباط خبرې کو
زه
غواړم چې تاسو
مونږه کې غلط مشال راډیو خوب راډیو ازادي او راډیو مشال البته مشترکان کار میکنن به شما یادآور شوم کسایی که از رادیو مشال البته خبر ندارن رادیو مشال رادیو آزادی به مناطق قبایلی افغانستان و سرحدی افغانستان و پاکستان نشرات داد شما دیگر روی خط داریم بفرمایید رادیو آزادی برنامه زیر آسمان که بود
عرض سلام خدمت شما آقای حبیب جان آقا لیکل مهمانان محترم و همه شنوندگان رادیو آزادی نیازی هستم برنامه
برنامه خوش آمدید نیازی صاحب
تشکر البته در مورد موضوع برنامه تان همچنان زراعت و اصلاحات زراعت و سایر سکتورهای زراعت البته یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از آقای قرار ساد دارم خدا کنه شما یادداشت رسا برای پاسخ بدید البته در طول 89 سال گذشته زراعت در افغانستان رشد کرده است ما از پیشرفت‌های زراعت و همچنان از اصلاحات زراعت ما چشم‌پوشی کرده نمیتوانیم بسیار رشد کرده است ولی باز هم مشکلات بزرگی در برابر دیاکین محترم افغانستان بجای مانده است ببینید اگر ما شما فکر کنیم در تمام بخش‌های مختلف دیاکین مردم افغانستان در سکتور زراعت بسیار مشکلات زیادی دارند از قبیل پروژه های آبگردان و همچنان کانال های آبرسانی برای زراعت و همچنان در بخش ابزار زراعتی ببینید این مشکلات بزرگی است که دیاکین افغانستان دارند و همچنان چیز مهم دیگه است که ببینید حاصلات خوبتر شده است بیشتر شده است ولی اگر میوه افغانستان هم شما مطالعه کنیم ببینید امروز کلش به جای گذاشته شده است حتی هم ارزش خود از دست داده است در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه صادرات ندارد با جز واردات و دیگر صادرات که نمی بالای زراعت افغانستان بسیار تاثیرات منفی آمیزدارد و همچنان پرسش مساقای قرار توری است که چرا یک پلان یک استراتژی را با کشورهای همسایه در بخش زراعت اینها پروتکل نمی کنند که زراعت زمانی که تولید می شود خصوصا میوه‌جات به خارج داده شود از یک طرف کیفیت بهتر می شود از طرف دیگر برای دیاکین یک دستاورد بزرگ می باشد که نمی خودش ببینید کشور افغانستان یک کشور زراعتی
است تشکر
صورت می گیرد بالای زراعت بسیار مصارف زیاد
تشکر بله یکی از سوالای عمده همیست که حاصلات زراعتی افغانستان بخصوص میوه ها افغانستان غنی از این لحاظ اما حفظ نمیشه سردخانه ها وجود نداره و تلف میشه بله. بیاین چرا دیگر هم روی خط تلفن داریم تصفان تلفونی ناقد شد خب قرار صاحب میشه که شما به نیازی صاحب جواب بگوین در ارتباط به می بازاریابی به حاصلات زراعتی افغانستان
مخکې دغه نه بابا خیر بیا رخ شو درته من کوشش کوم چې دوستانو ته موقع ورکړم ځکه دوی باندې مصرف هم راځي تلیفون مخنه غواړم قرار سه مهرباني ازادي رادیو دا وروره تلیفون هم خطا کې ګزه زر خبره پښتنه وکړي
مهرباني بله بفرمایئ
بل څه خبر یو کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
علیکم السلام صحبت کنین که وقت برنامه کم است لطفا تشکر خب میریم به قرار صاحب بفرمایید قرار صاحب
تشکر از آقای نیازی صاحب اینا دو سوال کردن یکی درباره پروژه های آبیاری بود انشاءالله برنامه های آبیاری ما که جدیدن آغاز شده اکثریت از این برنامه ها البته به خاطر جدیدن آغاز شده که ما در طی دو سال گذشته چون تشکیلات معینت آبیاری ما نو بود روی ترریزی برنامه ها کار کردیم و تا یکی دونرها را متقاعد بسازیم تا سرمایه گذاری کنن انشاءالله آلی برنامه های مختلف ما در بخش آبیاری آغاز شده تقریبا 180 پروژه که ساختمانی است پروژه ساختمانی آبیاری به شمول ایجاد ذخایر کوچک آب و سربندها انشاءالله آغاز شده و تقریبا 73 شبکه آبیاری تحت یک برنامه دیگه ما در تحت پوشش قرار گرفته میشه و سال به سال انشاءالله در قسمت فعالیت ها زیاد میشه و گسترش پیدا میکنه در بخش بازاریابی اکثریت مسائل بازاریابی را که برادر ما هم اشاره کردن اکثریت مسائل غیر زراعتی است که فروش محصولات زراعتی ما را باز می‌داره مثلا موضوع نبود موافقت نمای مورد احترام همسایه هاست که اونا در وقتهایی که ما تولید زیاد می داشته باشم یا را بند می کنن و یا مشکلات مختلف را فرارای صادرات افغانستان ایجاد میکنن. در این قسمت وزارت محترم تجارت اونا کار میکنه. باید
نه تنها همکاری وجود نداره بلکه موانع هم ایجاد میشه.
مشکل تراشی هم واجه است و مشکل تراشی بسیار زیادی وجود داره هم برای تاجرای خود ما و هم برای تاجرای بیرونی که میخوان مثلا کشور هندوستان یک منبع بسیار خوب و یک بازار بسیار خوب است برای افغانستان، اما متاسفانه که در وسط پاکستان قرار داره اونا از مشکلات سیاسی که با هندوستان دارن در اینجا متاسفانه استفاده میکنن. البته در بخش ایجاد سردخانه ها هم که یکی از ایجابات بسیار عمده بازاریابی است، این سال یک پلان جدید زیر دست گرفته میشه، تقریبا 8 باب سردخانه هر یکی با ظرفیت 5000 تن که ظرفیت مجموعی ازی تقریبا 40000 تن میشه در 6 ولایت افغانستان ایجاد میشه. البته ایجاد 8 باب سردخانه امسال آغاز میشه. این سردخانه ها باید آغازش باید از یعنی اعمارش تا به حال آغاز می بود، اما متاسفانه ما ظرفیت کافی داخلی را در شرکت های ساختمانی داخلی نیافتیم و مجبور شدیم که این پروسه را تا یک حد به خاطر که محتاطانه پیش رفته باشیم طال بتیم، اما بالاخره ان شاء الله تا آخر امسال
کدام سردخانه دارین صاحب کدام سردخانه ایجاد کردین از گذشته شما در پلان داشت؟
بله، ما 3 نوع سردخانه داریم. یکی سردخانه های مزرعوی است که برای در مزرعه ساخته میشه. از این نوع سردخانه چون از امکانات محلی تهیه میشه تقریبا 1500 باب ساخته شده که 1000 باب از این تنها برای کچالو در ولایت بامیان هست و یک مدل بسیار موفق است. تقریبا امسال هم 500 تا از این نوع سردخانه جدیدن در ولایت های مختلف دیگه افغانستان ایجاد میشه. یک مدل است که البته به خاطر از اینکه ما برق نداریم در مناطق دوردست و این نوع سردخانه با دهقان های انفرادی فوق العاده کمک میکنه و این تجربه ثابت شده که عواید دهقان ها را در ولایت بامیان تا حدود 3 چند افزایش داده است. و یکی سردخانه های کوپراتیفی داریم که از این نوع سردخانه تقریبا 62 باب در سرتاسر افغانستان ایجاد شده. یک چند تایش وزارت زراعت ایجاد کرده و متبقیش دونرها و مؤسسات و پی آر تی ها و بعضن سکتور خصوصی در قسمت سرمایه گذاری کرده. این نوع سردخانه ها هم بعضش به توسط برق فعال نگه داشته میشه که متاسفانه این نوع سردخانه هایی که با برق ضرورت داشته اکثریتش از فعالیت باز مانده است، فعالیت نمیکنه، اما بعضی از سردخانه ها فعال هستند. مثلا در ولایت میدان وردک 3 تا سردخانه ای که ساخته شده، یا در ولایت بغلان 4 تا سردخانه ای که ساخته شده، در ولایت هرات و یکی هم همین سردخانه های بزرگ تجارتی است که امسال ایجادش آغاز کرده ایم و انشالله تا یک چند سال آینده 30 باب سردخانه از همچو سردخانه ایجاد خواهد شد.
قرار است که من گفتم پیادی په مخکې وختونو کې پتیر وختونو کې په افغانستان کې د حشر یا عشر مسله ډیره مطرح و یو نغربه اول شو د ولس کې به خلک راووتل ویلې به پاک کړلې یا به ویلې وکندلې، یعنی ډیر ستر کارونه شوي دي. اوس متاسفانه د انجو سیستم راووتل دی یا د ډونر مونر ورته وي خلک دې ته منتظر دي چې د ډونر ولاره شي او خلکو ته پستون کې وبم ورواچي، یعنی تر دې سره د پوره د چا خبره د خلکو نه رقم د شاهجان پاشا لټان جوړ کړل. نو داسې تبلیغ بده او استاذ وزارت کې شته چې د خلک متوجي کوي او کومک ورسره وشي. په دې کې شک نشته چې خلک غریب دي، مشکلات لري، باید کومک ورسره وشي. ولې په ځمن کې دغه د داوطلبۍ او د حشر او د دې مسالې لپاره یو تشویقي پروګرام کپیل شي چې یا د غنمو مرستې زیاتې شي یا نور مسایل چې د خلکو مشکله محل شي. ولې خلک په دې باندې قانع شي چې که د اوبو ذخیره ورته جوړیږي، دا د دوی لپاره ګټه ده، که ویاله ورته جوړیږي پخپله امنیت هم باید ونیسي، خپله باید کار هم پکې وکړي. تاسې په حیث یو مرستندوی یا یو رهنما باید هلته لږ فعال حضور ولرئ. متاسفانه دغه شی ډېر ضعیفه شوی دی، دا حشر یا د ټولنیزو چارو کې د خلکو ګډون. نو په دې ارتباط کومه برنامه لرئ یا پروګرام صاحب چې دا لږ وسط ورکوي یا نورم قوي کوي صاحب؟
بلکل، یو خو زموږ د ټولو پروګرامونو لپاره منحیث یو اصل دا اصل زموږ سره دی چې زموږ پروګرامونه باید د ولسي بنسټونو له لارې تطبیق سي. مثلا همدا اوس موږ قرضه ورکوو، قرضه د کوپراتیف له لارې ورکوو. کوپراتیف معنی همدا ده چې بزګر لاس یو کې او دا د دوی د خودکفایۍ یوازینۍ لاره هم ده. یعنی موږ د افغانستان خودکفایي د بزګرو خودکفایي ده او د بزګرو خودکفایي یوازې هغه وخت تضمینېدای سي چې دوی لاس یو کې په خپلو کې د خپلو ګټو نه په خپله دفاع وکړي، د خپل محصول لپاره خپله بازار موندنه وکړي، د تولید عواملو په پیرودلو کې مثلا د دولت خدماتو نه د په سم کار سمه کاریدنه کې دوی کار وکړي، د خپل د پوهاوي یا د زراعتي تعلیماتو په ښه نشر کې دوی په خپله ونډه واخلي. نو د کوپراتیفونو په برخې ته زموږ توجه په همدې علته، البته د بازار موندنې برخه کې د کوپراتیف نقش یا د تولید د عواملو ته د لاسرسۍ برخه کې محترم استاد مخکې ورته اشاره وکړه، د کوپراتیف نقش دی. دغسې د آبیارۍ په برخه کې د آبیارۍ په انجمنونو باندې همدا اوس موږ لګیا یو، سږ کال مو په دوه اویا د آبیارۍ په انجمنونو باندې کار شروع کړی دی چې د دوی ظرفیت لوړیږي. دغسې اتحادیې جوړیږي د مختلفو سکتورونو، مثلا د باغدارۍ په برخه کې د میوو د تولیدونکو یا مثلا د زعفرانو اتحادیه سږ کال جوړه شوه. د دې ټولو بنسټونو هدف همدغه څه دی چې تاسو ورته کوزې سب اشاره وکړه چې خلک باید په خپل لاس پر کار شي، خلک باید د خپلو ګټو دفاع په بازار کې هم په خپل وکړي او د دولت سره د ښې راکړې. زموږ د انفرادي بزګرو سره معامله نشو کولای، هر بزګر ته خو یو کس د ترویج کارمند نشي درېدی، خو که دوی چېرته لاس یو کړی نو د دوی کار ډېر اسانه کېږي. د کوپراتیفونو یا مثلا د میکانیزي توظیف ته زموږ ورته زموږ طریقه انشاءالله په راتلونکي کې همدا ده چې میکانیزه د کوپراتیفونو له لارې توظیف کړي، یعنی کوپراتیفونه زموږ سره معامله وکړي، ځکه د کوپراتیف معامله د تاجر سره هم اسانه ده، د دولت سره هم اسانه ده.